به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له دې خبرونه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې ولسمشر اشرف غني ډاډ ورکوي چې طالبان د افغانستان جګړه نشي ګټلی، او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو د غزنی ولایت په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو درنې حملې په شا تمبولې دي. د ازادۍ راډیوي مجلې په نننۍ غونډه کې قدرمنو اوریدونکو د ناولونو د کرکټرونو په اړه له لیکوال ګل رحمان رحماني سره خبرې کوو.
زموږ په کرکټرونو کې کله کله د کرکټر یا د کرکټر مکالمه د کرکټن یا د نق نه ډیره دسي او چاته بولی حال دا چې د مکالمو د منطقي تړاو نشټواله متاسفانه کله کله د ناول بخیا غ اصلي پیغام لمنځوري.
قدرمنو اوریدونکو د هر څو وروسته راځي لمړی پام وکړي خبرونو ته. د هم د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر پر اهمیت ټینګار کوي. په ترکیه کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې افغانان پکې سپاره وو، د دریو ماشومانو په ګډون 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ، او د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران لخپل اړخه د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال تړون ته ژمن پاتې شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي د افغانستان د حکومت له اجرایي رئیس سره په کتنه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر پر اهمیت ټینګار وکړ. زلمی خلیلزاد پرون له عبدالله سره وکتل. د ښاغلي عبدالله مرستیال ویان امید میسم ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل.
آقای خلیلزاد اصرار کرد که واشنگتن متعهد است پروسه صلح را به مالکیت.
خغلی خلیلزاد تینگار وکرد چه واشنگتن ژمن دی چه د سولې بهیر به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مخته ځي، او اجرایه رئیس تینگار وکرد چه د سولې د پروسې په تړاو باید د افغانستان خلکو ته ګام په ګام معلومات ورکړل شي. خغلی خلیلزاد د یکشنبه په ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره هم کتلی و. د خلیلزاد دغه لیدنې کتنې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره ورول دي. ټاکل شوی چې نوموړی به په دې سفر کې پاکستان، متحده عربي اماراتو او قطر ته چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې فعال دی هم سفرونه وکړي. سعودي عربستان په کابل کې پرونی ځانوژن کې حمله چې لږ تر لږه شپږ کسان یې ووژل په سختو ټکو وغندله. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا ډول بېرحمانه اعمال په کلکه غندلي. له قربانیانو او د هغو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې، او ضمناً یې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له افغان حکومت سره کلک پیوستون ښودلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویلي په دې حمله کې چې مسؤلیت داعش ډلې منلی نور شل کسان هم ټپیان شوي دي. دا حمله د لسګونو معترضانو د راټولېدو ځای ته نږدې وشوه. د ترکیې ساحلي ګارد وایي د دې هیواد په لویدیځو سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې څوارلس افغانان او یو ایرانی پکې سپاره وو، د دریو ماشومانو په ګډون 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ساحلي ګارد په وینا دا پیښه پرون وشوه چې په ترڅ کې 15 تنه نور لا هم تری تم دي. په ورکو شویو کسانو پسې د لټون عملیات روان دي. درې تنه د سیمې کب نیونکو د کوچنیو کښتیو په ذریعه ژغورلي دي، او دوه تنه توانېدلي چې خپل ځانونه له اوبو راوباسي. لازادې راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران له خپل اړخه د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال تړون ته ژمن پاتې شوی دی. دا وروسته له هغه چې واشنگتن بیا پر تهران د تیلو بندیزونه ولګول. د دې نړیوالې ادارې لومړنی راپور دی چې خپریږي. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې IAEA په دغه راپور کې چې پرون یې په ویانا کې له خپل مقره خپور کړ ویلي چې د ایران د غني شویو یورانیمو زیرمې او د دې ډول موادو د تولید لپاره د ایران ایران ورتیا له هغه حد ټیټه ده چې په دغه تاریخي تړون کې تعین شوی و. د دې ادارې لخوا د سیمه ایزو څیړنو ځینې برخې مخکې له دې چې د نومبر په 15 پر ایران د واشنگټن د نوي بندیزونه جاری شي تر سره شوې دي، خو یو جګپوړي ډیپلومات چې له وضعیت خبر دی ویلي داسې نخې نخانه نه لیدل کیږي چې له هغه وخت دی د ایران په همکاري یا په دریس کې کوم بدلون راغلی وي. د ناتو عمومي منشي د امریکا او فرانسې د ولسمشرانو ترمنځ له وروستۍ لفظي جګړو وروسته خبرداری ورکړی چې د ناتو اروپایي غړي باید د دې سازمان دفاعي اتحاد له خطر سره مخامخ نه کړي. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون په برلین کې په یوه غونډه کې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوومبر په 9 نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د دې خبرې په کولو سره چې اروپا باید یو رښتینی پوز ولري سپکاوی کړی دی. ماکرون د اروپایي پوز د اړتیا په اړه په څرګندونو کې د متحدو ایالاتو نوم هم د روسیې او چین په خوا کې اخیستی و چې د ده په وینا د اروپا امنیت ګواښي. د ناتو عمومي منشي پرته له دې چې د اروپا د پوز د جوړولو په اړه د ماکرون غوښتنې ته اشاره وکړي، د اروپایي ټولنې غړو ته له ناتو سره د موازي فعالیتونو او له متحدو ایالاتو سره د اړیکو د زیانمنولو په وړاندې خبرداری ورکړ. او په یمن کې ډاکټران په تیرو 24 ساعتونو کې د بندري خار هدایده په جګړو کې د لک تر لګه 1.5 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د یمن حکومت پلوي ځواکونه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي، د حوثي اغیانو پر وړاندې چې د ایران لخوا یې ملاتړ کیږي جګړه کوي او هڅه کوي چې هدایده خار له دغو یاغیانو تصفیه کړي. په عین حال کې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت پرون د سعودي عربستان له پاچا سره وکتل ترڅو فشار پرې راوړي چې په یمن د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر پانه کتلای شي، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. اوس هم لاندې خبري برخې ته ورزو او لومړی مطلب راخلو. ولسمشر اشرف غنی په خپل نویو څرګندونو کې ډاډ ورکړی چې د افغانستان جګړه طالبان نشي ګټلای. خغل غنی د واشنگټن د جان هاپکنز په مشهور پوهنتون کې د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو محصلینو ته د ویډیو کانفرنس لارې په وینا کې ویل چې افغانستان دا جګړه نه بایلي. ولسمشر وویل د حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره سوله وکړي او طالبانو هم له هغه حکومت سره چې غیر مشروع بولي مستقیمو خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. ښاغلي غني په دې ویډیوي کانفرنس کې وویل طالبان د ګټلو په حالت کې نه دي. افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون په کابل کې یو انتحاري برید کوونکي ځانوالو زاوو او ګڼ خلک کې مړه او ټپیان کړل. همدارس د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ درنې جګړې وشوې چې په ترڅ کې مرګ ژوب له هم پیښه شوه. ولسمشر یادونه وکړه چې په تیرو 4 کلونو کې د افغان ملي ځواکونو له 28,000 زیات سرتیري په جګړو کې وژل شوي، خو د ډاډ څرګند کړ چې افغان پوځ هوایي ځواک او کومانډو قوت درلودی نو کولای شوای چې له وسلوالو مخالفینو څخه پراخې سیمې ونیسي. افغان ولسمشر وویل په هر ځای کې چې افغان ځواکونو ته تلفات پیښ شوي دي دوی په دفاعي حالت کې وو. ولسمشر د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیره څرګنده کړه او ویل چې د افغان ځواکونو تلفات یو ناڅاپه وروسته له هغه لوړ شول چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د سرتیرو مرګ ژوبل راکم شوه، ځکه د محاربوي چارو مسؤلیت افغان ملي ځواکونو ته وسپارل شو. افغان ولسمشر وویل چې له 2015 کال پر وروسته موده کې یوازې 85 تنه امریکایي پوځیان وژل شوي دي، په داسې حال کې چې د همدې مودې په ترڅ کې له 28,500 زیات افغان ځواکونه شهیدان شوي دي. ښاغلي غني په دې اړه هم خبرې وکړې چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې افغان حکومت او متحد ایالات ورته دریزونه لري، خو ولسمشر غني د پاکستان یادونه وای یو ځل بیا وکړه او ویل چې پاکستان لا هم د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې بیړنۍ کار نه کوي او په خپلو پالیسیو کې هم بدلون نه دی راوستی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت وی افغان ځواکونو د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې چې په دې وروستیو کې د سختو نښتو راپورونه پکې ورکړل شوي دي د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبولې دي. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادۍ راډیو ته وویل چې سیمې ته نور ځواکونه استول شوي دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وای د غزنی د مالستان او جاغوري ولسوالیو امنیتي وضعیت اوس د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د وسلوالو طالبانو د ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره نور ځواکونه هم سیمې ته استول شوي دي. دغه څرګندونې د دې وزارت ویان غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وکړې او زیاته کړه چې د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز محمد شریف یفتلی به نن جاغوري ته لاړ شي او د جګړې قومانده به پخپله په لاس کې واخلي.
موږ جاغوري ته په شپږ پروازو کې اضافه سرتیری او همدارنګه د ډاکټر شاه جهان تر مشرۍ لاندې یو پلاوی هم واستولو. په دې اضافه سرتیرو کې د ملي امنیت همدارنګه د افغان قومندو ځانګړي ځواکونه شامل وو. سبا به د افغانستان د ملي دفاع وزارت لوی درسیز خپل هلته لاړ شي، هلته به د جګړې قومانده خپله په غاړه واخلي.
د ښاغلي جاوید په وینا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د افغانستان د هوایي ځواکونو د بمبارۍ په ګډون عملیات دوام لري چې دښمن ته پکې درنه مرژوبله رسېدلې خو دقیق شمېر څرګند نه کړ. د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د راپورونو له مخې د غزنی په دې دولس ولایتونو کې په جګړو کې د افغان کمانډو ځواکونو په ګډون په لسګونو د امنیتي ځواکونو غړي او ملکي وګړي وژل شوي، آیا په دې اړه دقیق ارقام شته؟ د دفاع وزارت ویان ښاغلی جاوید وویل
بد وختانه جګړه کې تلفات وي، موږ تلفات لرل، ولې تلفات رقم چې هغه څه چې محلي دولتي شورا چارواکي یا نور ریورکي هغه دقیق نه دي. د تلفات د دقیق دقت لپاره همدارنګه چې روخانه شي څومره ملکی او څومره زموږ د افغانستان د وسلوال پوز شهیدان یا ټپیان لرو د هغې لپاره هم څېړنې روانې دي. هر وخت چې د څېړنې بشپړې شي هغه رقم به له تاسو سره شریکو.
نیویارک ټایمز ورسپانې چې خبریالانو یو کوچنی ډله د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ ته تللې وایي چې یوازې د یکشن بیا او دوشنبې د ورځو په جګړو کې لږ تر لږه دېرش کمانډو ځواکونه او د محلي پولیسو 50 غړي وژل شوي دي. د غزنی د جاغوري او مالستان او د غراز د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالیو چې اکثریت وګړي یې هزارګان دي د امنیت د ټینګښت لپاره پرون په کابل کې په سلګونو کسان ارګ ته نږدې د اعتراض په توګه راټول شوي وو. د مظاهرې له پای ته رسېدو سره سم د ملک اصغر په څلور لاره کې په یوه ځان وژونکي حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو په داسې حال کې پر دې ولسوالیو او د فراه ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم په دې وروستیو کې حملې شدیدې کړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو دوهم بهیر پیل کړی دی.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یو شمیر لویدیز رسنیو په کابل کې د دوشنبه د ورځې حمله او په پلازمینه کې د شیعه افغانانو اعتراضونو ته کتل دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې حمله کوونکي بیا هم شیعهګان په نقشه کول غوښتل. د ورځپاڼې په وینا اعتراض کوونکو د یکشنبه په ماخستن د جمهوری ریاست ارګ ته نږدې لاریونونه پیل کړل. دوی د غزنی ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالیو او اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالی کې د طالبانو پر وړاندې د پراخو عملیاتو او جدي اقداماتو غوښتنه کوله. په دې ورستوي کې طالبانو پر دغه درو ولسوالیو په حملو کې ملکیانو ته تلفات اړولې چې اکثر یې هزارګان وو. واشنگتن پوسټ په دې اړه لیکلي چې په دې ورستوي دوه اونۍ کې په غزنی او اورزګان ولایتونو کې لسګونو افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي، خو دغه سیمو ته نسبی امنیت نه دی راغلی. د دوشنبه په ورځ د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې تازه نفس ځواکونه او هوایي قواوې د غزنی ولایت مالستان او جاغوري ولسوالیو ته لیږل شوي دي. امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي وسلوال طالبان د افغان امنیتي ځواکونو په ډله ییز وژنه لاس پورې کوي او یو خوندي ولسوالۍ سقوط کوي. ورځپاڼې د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ په اړه لیکلي چې سرتیری او د افغانستان د ملي پولیسو افسران په اوښلنو سترګو د همکارانو مړې له دې ولسوالۍ انتقالوي. د نیویارک ټایمز په وینا د دوی تر مړینې څلور ورځې مخکې د افغانستان ځانګړي ځواکونه د الوتکو په وسیله د جاغوري ولسوالۍ ته انتقال شوي وو چې په سیمه کې تر ټولو خوندي ولسوالۍ د طالبانو له حملو وژغوري. د دې ولسوالۍ تر ټولو زیات نفوس 1000 افغانان جوړوي. همدغو تهدیدونو سلګونو کسان د کابل سرکونو ته د اعتراض کولو په خاطر راوستل. دوی له مرکزی حکومت غوښتل چې د غزنی ولایت په جاغوري او مالستان ولسوالۍ او د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې خبریالان په دې وروستیو کې جاغوري ولسوالۍ ته تللي او وضعیت یې په سترګو کتلی دی. ورځپاڼې د غزنی ولایت د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې 13 د کوماندو ځواکونه او 50 ځایي سرتیري او پولیس له یکشنبې څخه تر دوشنبې پورې په جاغوري ولسوالۍ الیکی وجل سوی دی. د زاید ځواکونو یو قومندان ناظر حسین چې د جاغوري په جګړه کې ټپي سوی وو، ورځپاڼې ته ویلي د سرتیرو اموجنه دوام لري او که په چټکۍ سره د دې ولسوالۍ په اړه پریکړه ونسي، د طالبانو په لاس یې د سقوط خطر شته.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوی مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنه مو په یوشمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو د بینجو یا جاپانی پاړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
سید چې موږ تاسو ځنې لیکوالي واځي هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري،
سسپنس. په فنکار برخه کې محلي سندرغاړي محمد رحیم دلشاد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
اول وړ شمل د تی تمشا کول پکتیا دا
په زرپان کې به لنډه کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کې نسته شنیسترګې انجلې وویل د ماشیر ناغادینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري رابعه احوال واوري.
ادمي منځکه تر استون ک په اور د غمی سوي لړمون ک دوزخ روح ک پر مخ تزمکې.
او په ورخمن خیال کې به د کک او زرینی منځومي د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوګده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستي او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربیره یې موسیقي ته مخه کړې او د خپل زړه درد یې په موسیقي کې بیان کړې. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقي ځانګړي آلات جوړ کړل چې لیوې سیمې او بلې ته توپیر وکړ. په نننې خبرونه کې به د کندهاري سیمیز موسیقي یوې عالی بینجو ته تمکیږو، خو په پیل کې له مریم توخی د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
زابل ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري دغه ولایت په شای مردان عالی لیسه کې د کتابونو دوه ورځې نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې معلوماتي، علمي، فرهنګي، سیاسي او ادبي کتابونه د دوه ورځو لپاره نندارې ته وړاندې کیږي. د زابل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرازق بشر باختر آژانس ته وویل چې د یاد نندارتون د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ دودول دي. د ښاغلي بشر په وینا د مطالعې له لارې د جګړې فرهنګ د سولې او ګډ ژوندانه په فرهنګ بدلېدلی شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د ژورنالیستانو د مالی ملاتړ له صندوق سره 15 میلیون افغانۍ مرسته وکړه. ویل کیږي جمهور رئیس غنی له خپل شخصي لګښت ته دغه پیسې یا صندوق ته ورکړي دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ویلي د ولسمشر لخوا واده شوې پیسې د ژورنالستانو د مالی ملاتړ صندوق ته رسیدلې او د مالی وزارت لخوا واده شوې 10 میلیونه افغانۍ به هم ډیر ژر یا صندوق ته ورکړل شي.
چاپانه یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په خارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوښۍ داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټه دینی وي چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپانی یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي وازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندې پاتې ده او رستر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو اله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوشي ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانی د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانی یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق او علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینوال په ښارونو کې هم زیات شوي او د خوشی داسې بانډار دی نوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغا چې د تیرو دیو شکلونو رئیس په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغوونکي اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډیر، ډیر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بیخي ډیر جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپانی دغه دی دا وس نه دی، بس اوس دا ځای خلک شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فراش اغیز هم درلودل دي. په ډېر رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او دغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطح د کال د غوره هنرمندانو
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینی اله بلل کېدل، خو سره لدی چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي بیا هم د غالي مینوال په خورا شوق او ذوق سره د غالي سره سندري خوشوي.
ناول چې په اصل کې یو ایټالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجبه چیز ته ویل کیږي. کچېره د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکو لري. د پښتو معاصر ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوه او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړه وکړه او ځینې په خپل تخلیق کړ. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافي تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
کچې ته ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولای شي چې هغه یو ښه او بریالی ناول ولیکي؟
ډیره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا غټه ورسوله چې دوی له مطالعه سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکي د تراو بلل چې مطالعه وکړي، له مطالعه سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړباس چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پورې موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دی ونې و څنګه وګلو، خو مګر ناول دغه ټوله ونه ده. نو دغه ټوله ونه باید انځور شي، ټوله ټولې پیښې، ټول تصویرونه او هغه قواعد. صحیح ده چې موږ تاسو ځینې لیکوال یوازې هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري،
سسپنس
او دغه شان ولري، خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونه او د نقلونه لکه په خوښه ما اشاره ورته وکړم هغه واخلو ناول دي کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلف پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځنې وخت کې سړی دغه د لنډ کیسې تجربه هم نوي کړي، خپل نغه وړو کې داستانونه هم نوي لیکلي، په یو ځل دا پریکړه وکړي چې ناول ولیکي یا مثلا هغه د ناول د اصول معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا ډېر ستونزمن نه وي. نو یو په یو کې ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه کړي ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځینو نیمګړتیاو سره مخ شي، کنور نه وي هغه اصولي او تخنیکی نیمګړتیاو خامخا پکې شته. نو هدف دا دی چې لک تر لږه ځوان ناول لیکونکو باید د وی کیسې، د وی نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړی وي، ولغې نو ورسته دا کار وکړي. او بل مهمه خبره هغه د موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوجو هواد، یعنی هر پیښه چې کیږي شاید ترڅنګ کنور نه وي، د ناول لپاره هم البته بشري پیښې دي، دغه لپاره یو موضوع سوجا ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دي چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لک تر لږه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت تر یوه حده پورې اجرا کړل شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه راتوي، څه ډول کولای شو چې بریالي کرکټرونه او هغه ته بریالي مکالمې وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کرکټر د زموږ د ناولونو د کرکټر وستون زده او پتیر کې چې لیکوال ور باندې خپل نظریه مفکوره تپلوي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کرکټر نه درلود چې خپل خبري وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپل مفکوره خپل خبري په یو ډول په کرکټر باندې تپلوي، یعنی دا کرکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام وو. دا خبره وا ابل زموږ ټوله تاسو پوهیږئ چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټول ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کریکټرونه ناول ترازی یا د ناول صفو پیخو صحنو ترازی، الته تر ډیره پورې کله کله دغه سکسان وي چې تبه فکر کوي چې پور پاو امریکا کې به ډیر آرام ژوند کړی وي، یا به ډیر مدرن او پرمختللي خلک وي، د ټکنالوژي په هیڅ باشنا خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کریکټر په سیرا کې تر ډیره پورې لا هم نه را څرګندېږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرنیو ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال دغه څخه تقلید کوي، او یا داسې فکر کوي چې کچیر ته د خپل ټولنې کریکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې راژوندې کړي، تبې را شاید داسې یو ولسی سړی وګڼل شي، یا یو دغه سي لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر ډیر ولسی دی، یا دغه سي مدرنه پوهه نه لري. حال دا چې مثلا کته سره دغه د ارواښات شپون صاحب ناولونه کریکټرونه راواخلي، دغه د تلپاتې والی یو علت هم دغه و چې د کریکټرونه دی دغه د ټولنې ساده خلک دي موږ ته آشنا دي، یعنی دغه د لوستون کې او کریکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځینې وخت کریکټرونه موږ ته دغه خبرې کوي چې موږ ته بخي یو بل موجود کاری
کله چې کله رحمن سیون ته خوړم چې یو بل باس باندې کله مخکې لاړ شو کله نه کله د کریکټرونو او د کریکټر د مکالمې ترمنځ هم تو کریکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی وړ پوه انسان دغه ته
څه یعنی یو خو د محتوی لحاظ تاسو ډیره خبره ته اشاره وکړه، محتوی لحاظ په دې کې خبرې او حتی په دې کې اتا لهجوي ستونزې کرامي خې زه اتا د سیون اول مال وسته چې پیغې کې مور کندهاري معیاري لهجه کاروي او د غزوې چې تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغه سره لګیاوي خبرې کوي، حال دا چې دغه ستوپیر هیڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کارکتنو کې کله چې په ناول باندې کیږي هلته دغه کله کله د کریکټر یا د کریکټر مکالمه د کارکتن یا د نقد نه ډیره داسې اوچاته بولي، فکر کوي چې دا خو په طبیعي ډول راغلی، یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداسې شوي و نو ما څنګه کړی وای، حال دا چې دغه پنځګر یا خالق خپل همدغه لیکوال دی او دغه د مکالمو د منطقي تړاو نشټواله متاسفانه کله کله د ناول بخي هغه اصلي پیغام لمنځوري.
بل پښتنه په نقل قولونو کې وکم، معمولا موږ د وړو نقل قولونو په ناولونو کې راوړو چې هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا تل غږی، یو هغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی وي، په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستون کې تدیر خوند ورکی او یا بریالي ناول وګڼل شي کومې وي خدي، هغه چې مستقیم وګیږي په خپل او هغه چې لیکوال وګیږي او په غیر مستقیم ډول اتل وګیږي، یا کله نه کله دوه شریک سره
مستقیم او غیر مستقیم زموږ ناولونه تدیره پوري دغه سدي چې دراوي خپل هغه لیکوال وي، مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دای روان، یعنی د زه زمیر واستعمالوي داسې مې وکړل هاسې مې وکړل، په دغه کې ډیر ځله کله کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او هم هغه د پیښو تسلسل او منطقي تړاو له منځه ځي، ځکه چې زه شو بیا هوسه هیڅ کله د خپل ځان ته شم نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم، یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشلو مثلا زموږ اتلان یعنی یو کریکټر د مرکزی دا ډیر ځله د سپتابي ډول واده نه کوي لکه پټول نه کې چې رامنځته کیږي، دا لکه هغه ماشيني شرګوډه شي یا فشکارې ورکه یا مثلا یو ډول درمل ولکه چې د په لوی لاستان منطق ورپ برخه کې انجبه ورپ برخه کې په مصنوعي ډول رامنځته کړي او کله کله په مستق په مصنوعي ډول هغه باید لمنځه یوسي. متاسفانه چې په همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړینه باندې پای ته رسیدلی، یعنی زموږ ناولونه اوس ډیر کم داسې دي چې هغه د طبيعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي څنګه لمنځه ځي په مغه ډول پای ته ورسیږي مغه سدي مړ شي. نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان په لوای ځکه يم چې دلته ته مجبوری کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمه یو بل اړخم را پیدا کړي که خبرې کوم او یعنی که خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی د لپاره مقابل لور نشته، ځکه ټول خبرې تخپل کوي او دا تر ډیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا د خاطرو لیکل یو طرزم پام دغه ډول دی.
خو د پناول کې د منظر کشي په اړه کړتوږي چې څه ډول کولای شو چې خه منظر کشي وکړو او څومره مهمه ده منظر کشي.
منظر کشي خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا ورته هیڅ کیږي او دا تر ډیره په دوه ډول وی، یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کریکټرونو درونی انزورګری ده، مثلا باطنی انزورګری ده چې غوي رواني حالت څنګه ده یاروای حالت څنګه ده. متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کریکټر کاغو د ناول تر نیمای پورې د خپل کریکټر لرواني حالت یا درونی حالت سره نو واښنه شوی، حال دا چې موږ تاسو باید خپل کریکټر یا لیکوال باید خپل کریکټر د مغه ناول په فایل کې خپل وسون کې تورو پیژني چې مثلا د احمد د ناول کریکټر د څنګه خاصیتونه لري، ځانګړتیاوي چې شي، د ستونزې څنګه دي، مشکلات څنګه دي، اته له ارمانونو نه شي دي، اته کله کله څه ډول خوبونه ویني، اته تر دې ډول یعنی د رواني درونی انزور دی چې ذکر کړو. او بل تر ډیره پورې دغه د بهراني انزورګری یا مثلا منظر کې شي زره کښی چې موږ ورته وای دام تر ډیره پورې د کسانګه چان مکالمو کې انزوریږي او هم دغه سي د عادي صحنو په وړاندې کولو کې انزوریږي، په دې کې هم تر ډیره پورې ځنې وخت انزوریږي، خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي یا زموږ تاسو په سنوي ناولونو کې کله کله دغه منظره کشي ته دومره شدت او افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیښې بخې تر سوري لاندې راولي. د فکر کوم چې کله کله دغه ناول په کتل کې چې د دې منظره کشي لپاره لیکل شوی دی.
او د روسي پښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي؟
اصلا متاسفانه چې د زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مسنوي ډول پرانستل کیږي، حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ، څنګه چې زه یو مثال ورکوم، څنګه چې غوټه په بند کې غوړیږي تر ګل پورې رسیږي او رژیدو ته رسیږي، دغه د ناول غوټه خلاصول هم باید همدغه سي په باریکو صحنو کې په طبيعي ډول صحنو کې خلاص شي. او کله کله موږ تاسو د ناول غوټه یعنی مخکې لدې چې غوټه ته رسیدلې نو د دې د دې د ناول په فایل کې هتا په کپ پنځو برخو وی شو په دغه دوامه برخه کې زموږ ګوټه سپړل شوی درېمه برخه کې حال دا چې ورسته هم تل وسه وژلې وي او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه نه لرو چې لستون کړه سره قانوني کوچ تاسو لګنورم زموږ سره پات شي دلته نورې خبرې هم شته. او د پایلې په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوي ځنې ناولونه به پایلې دي، په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره هغه څه پایله نه لري. په سر کې موږ تاسو لپاره یو ډول اشاره راکړل شوی دی، یا په پایل کې موږ ته یو ډول خبره شوی کله چې پایلې ته رسیدو نتیجې ته رسیدو نو البته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول پایله ونه لري. اقلن ک لوستونکو د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یاره داس به وایي کزه د ناول لیکوال ما دغه څه نه خلاصه ولا تاسو رقینات نکړي، نو په دې لحاظ باندې اقلن پایله دغه څه یی چې لوستونکو وایي چې هو هم داسې هم کېدای شي او باید هم داسې شوی وای د نه خپل ډول امکان لري. یا مثلا کله کله غن ناول هي خواته گزاروي او داسې وای چې ما چې څه وخت لاغه سور شول دانی په عامه باندې یا د عام لوستونکو هغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایل څخه ناخوخي سرګندوي.
ډیر مننه.
ډیر مننه.
افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره د هغه په فن غږیدل.
فنکار رنجونه کده دینه پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړئ، مثلا دی ډګر ته کوم وخت کې راغلی، په کوم حالت کې راغلی، تاسو عمر به هغه وخت کې څومره وو؟
اصل سب زو موسیقي هو د کوچنیم نو خو بیا هم د سه تر د پنځو د سره شپږ لس کلمو د سه بل سره سره علاقه سره پیدا کړم. بیا زما یو خدای بخلی ترو خدای دې بخلی ټول استاد او استاد فضل الدین مې د لغنه مې د سرمینا زکواله سلو 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 بس ترې اندازه پرې مې چې بیا مقصد زکار مینا مې زکار خپل مشکل رفع کوي شو کې.
معمولا هغه وخت کې موسیقي ډیره چې خلکو خو کوله کومه موسیقي و؟
دا موسیقي د محلي موسیقي والا کا د وښه ټول ربا پارمنیا تامبور سارنګ دا موسیقي.
په یغه وخت کې چې تاسو راغلی آیا ځان تم کومه ځانګړې ډله جوړه کړې و؟
بلې، موږ داسې ډلګې لرل چې هر هغه خزان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړې نوازندگان لکه ډول، ارمنیا، رباب، تنبور، سارنګ هغه مسلک معلوم و، بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې او محفلو کې در شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو.
رمجانه تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مې ډاکړې د دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویدلې وای هغه ته تاسو دندغه موسیقي نه مو شخصي یو تاسو وظیفه اجرا کړی؟
بله، اصل سبزه په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسئول د هنرمندانو بسته ګوري موسیقي مالرل تقریبا 50 نه شروع تر سلور نوی که پنځه نوی پر ما خپل دند لرل د وظیفه لرل دا موږ تشکیل سره لاغ شو خو فعلا زه په وظیفه کې ما مده هنری په شخ کې نه
او وروسته به دې ته راشو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستئ کومه دنده لرئ خو د دې نه مخکې به دې ته راشو چې په هغه وخت کې چې تاسو ګروه هنری درلوده یا مثلا دغه ټیم تاسو د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې درلوده تاسو اکثرا څه کول صرف دم کول چې که چېرته محفلونه وو هغو ته به تاسو تللی مثلا کنسرتونه ده جشنونه ته او که نه تاسو په دې برخه کې نور شاګردان هم روزل یعنی کوم روزنیز پروګرام هم تاسو درلوده
بله لرنم او شاګردان هم لرل شاګردان هم روزل او شاګردان هم روزل دي دا اوس هم فعلا ودو ته ځي د خادګان خلک دي اسا ګروه لري هر کوم ګروه هنري لري ځي محفلو ته
مننه رنجان کدی تر شو چې د موسیقۍ په ډګر کې برولو دینه چې تاسو आवाज وای आवाज خوانی کوي کوم عالی تاسو زده کړی دی په دمر وخت کې چې هغه تاسو وای
عالی خو ما تمبرم لګلګ مزاده او ارمنیا زبخل ارمنیا وایم
که هم دغه دوه شین تاسو زده دی ډیر د موسیقۍ کوم سبک تاسو کاروي په محلي موسیقۍ کې کنه فکر کوم چې ډیر ډولونه لري دغه د جملې نه تاسو کوم یو کاروي ډیر دلته
دلته خو زیاتر اتنیز ډیر رواج ده مېدا پروګرامونه شورتو غشته او پروګرامونه رقم دي کوم نفر شوړ دغه په طبیعت کې کار کوي
او که چیرته تاسو نه د یو وختنه وکړو چې یو هغه سندره چې تاسو ډیره خوښیدل خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ته راغلي هغه موږ ته یو څه داسې زمزمه کوي چې موږ یې واورو
په سترګو اصل صاحب خیر اوس څه شعر نه سم خو تا نه خفه کوو بیا هغه هم درته یو زمزمه به درته وکړو خو ما پخپله د وطن په هر ځای ګران ده نه چې تنه اوله د افغانستان ټول یو افغان دی ما یو سندره ده ما په داتونو کې ډیر زیات هغه ویلې سید صاحب ولې نه ډیره مننه واقعا چې په زړه پورې زمزمه دې وکړله ښه کمپوز هم و واقعا چې د دغې سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه او علاقه لري نو په دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې موسیقي بیخي په افغانستان کې غلې شوې وه یا کرل شوې وه یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه و هغه وخت کې تاسو چې کال مثلا د څلور پنځو کالو چې وو دا هغه وخت کې اصل صاحب موږ پس د دوکاندارۍ کارونه کول نور هغه نه و چې موسیقي موسیقي خونه کېده
اوس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقۍ د غوړېدا لپاره زمینه برابر شي یا شرایط برابر شوي دي د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي همدغسې ژوندی پاتې شي خپل موسیقي کارانو درته څه کړي دي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته خونه څومره ورته امکانات برابر شوي دي
د فعلا لپاره خو اصل سکتور سره هیڅ شی نه شوي دي د اطلاعات فرهنګ طرف څنګه دوی تشکیل لرل دوه مندانو مخکې یادواري وکړه هغه لغوه شه.
یعنی هغه تشکیل چې د تاسو فرهنګ په چوکاټ کې هغه هم د وزارت له خوا نه لغوه شوی دی، اوس تشکیل نه لري. اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په هغه ګروه هنري کې وو، د دوی د جملې نه اوس څو کسان په خپل همدغه موسیقي کې تر اوسه پورې پاتې شوي دي چې دوی اوس هم ادامه ورکړي وي؟
ولا حاصل سر ډیر کم پاتې دي. بشارګان ټول څوک په کورو کې دي، بیکار دي، روحي تکلیفونه ورته پیدا شو. زما ډېر تکړه شاګرد سلام نمیږي، چې هغه ډېر تکړه شاګرد دی، هغه بشاره روحي تکلیف ورته پیدا شوی کور کې دی. نو استاذ غلام الدین دی، هغه هم په کور کې دی، مقصود دی په کور کې دی، بیکار دی، نظیر هم په کور کې دی. دما له ډل نه تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې یو هنرمند هم نشته.
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ؟ خو څه وظیفه لرئ تاسو؟
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرم، پایس د محافظ محافظ یم.
فقط د گیز رازی تر بیگا پوری محافظی که وی هنرمندی پاتی ده هنرمشه؟
بله بله، هنرمندی سر در شیان نست و بسید گیز رسو اتا بجه رسو تر سالور بجه پوری و سالور بجه شده بیرتزو.
چه فکر که در شاست چه؟ هم دغه رقم چې وصل مثلا تاسو د خپلې ډلې دغه یادونه وکړله، ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوس که د تاسو په حالت کې اوسېږي، همدغه په دې معنا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده. آیا د ما تحلیل درست دی؟
بله صاحب، بله صاحب، دغه خو خبره واقعیت لري. که دا سوال وي د څه هنرمندان چې دي ټول مایسته شوي دي، نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي، داسې به خاموش شي، خفه چوپ شي.
د دې حالت نه د دغې موسیقۍ د ژغورلو لپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوئ تاسو؟
زموږ وړاندیز دا دی چې باید هنرمندانو ته پام شي، هنرمندان تشویق کړي، هنرمندان مشکل لري، مشکل باندې باید دوی خبر شي، آګاه شي که بیرته د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي، بیرته هنرمندان د ریاست اطلاعات فرهنګ دره شي. او که دا رقم وي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو لکه دا بعض هنرمندان چې مایسته شوي په کور کې ناست دي، روحي تکلیفونه پیدا شوي ورته، بس هم نور هم درشه پیدا کړي.
ریم جان، ډېره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکو چې په آزادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته. ډېره مننه درنه کوو.
تشکر اصل صاحب، تانه مننه چې موږ ته وخت راکو، موږ هم راوغوښتلو، د زړه خوله م راسره وکړه. تاسو نه ډېره مننه کوم.
مهربان.
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د اشار له لنډو کیسو ټولګي یو لنډه کیسه انتخاب کړي. دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي. زموږ همکار وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
زما د وطن جګړه. په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې له قبره راوتلې میږي چې ختاړې کړ. یو سوری ورباندې راغی و دری پیریان بدر سره ګوري. ما شومی ور وکتل، د دې په عمر وړنجلې ولاړه وه، شنې سترګې یې درلودي، څپولې زیړ ویښته یې نیغ ولاړول. په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل. پر یوه میږې یې خپله بټه ګوته کېښوده. د قبر مړه خاوره راورغړېده. ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول، خاوره یې بیرته ټوله کړه. شنې سترګې نجلۍ وویل، ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږي تانه پیریان دي. په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼ لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه. ژیړ میږی لاندې ولوېد. په غوسه یې وویل، بد مې ایسي، زما د ابا غوښې خوري. شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل، یوه بل قبر ته ودرېده. ناستې ماشومې ورغږ کړل، ابا دې دی؟ نه شیرین آغا، خطره نه پلار. د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې، په کټ کټ یې وخندل، پلار ته خو ابا وایي. شنې سترګې نجلۍ وویل، نه شیرین آغا وایي. ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه، څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې. ولاړې نجلۍ ته یې وکتل، شونډې خوځېدلې. ناستې نجلۍ ورغږ کړل، څه وایي؟ دعا کوم خدای ما وبخي، زما مور او پلار وبخي، ټول مسلمانان وبخي. راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل، دا دعا مې شیرین آغا راسته کړی ول. ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي چپلو ته وکتل او یې ویل، چپلکې د ډېرې ارته نه دي. شنې سترګې نجلۍ وویل، دا مې د ادي چپلکې دي، ویل یې چې نن د باندې نه وزم، نا جوړه یم. ته یې په پښو کا. ناستې نجلۍ خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل، ما
ښکلی چپلا کې درلودي. مازی و پینه یې لرله او بو یې وړې نری بړبو کې راغله. ناستینجلی منډه واخیسته، پودوړو کې ورکه شوه، بیرته راغله. پلاس کې نیولی زری کاغذ یې شنې سترګې نجلۍ ته ونیو. په خوند یې وویل، دا دې خوړلې دي؟ شنې سترګې نجلۍ وویل، پاپړ نو څه دي؟ شیرین آغا به مې هر وخت د شنو پاکټ ژاولې راته راوړلې. ناست نجلۍ کاغذ په چپه خوا راواړاوه، ژبه یې ورته راویسته، لاړې یې تو کړې، ایق خاورې دي. غلی شوه، بیا یې وویل، آبا به مې نو پاپړ راته راوړل، رنگا رنگ پاپړ. یو دم یې وخندل، اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ خول، عجب خوند یې درلود. بیرته د قبر تر څنګ کېناسته. شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر ناغا دې نو نه ولیدلی، څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم، آیس کریم به یې راته اخیستل. یو دم یې خپله لمن تر پیڅکې ونیوله، ها دې ته وګوره، د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و. د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ورنږدې کړ، لاړې یې پرې تو کړې، پرنګ تللو ړنګو یې رغوی تیر کړ، تندی یې تریو شو او ویې ویل، اوس یې ړنګې زاړه شوې دي، که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده. ناستې نجلۍ وویل، بل کمیس هم لرې؟ نه، پیسې نشته، مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه، د چرګې چورګوړې به غټ شي، دوه به خرڅ کړم، د ړنګو کمیس به درته واخلم. ناستې نجلۍ په خوند وویل، شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم. شنې سترګې نجلۍ وویل، مور دې درته اخیستی؟ نه، د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستی، نو کوچنیانو ته کالي ترې وګنډه. غلی شوه، د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل، ابا دې ولې مړ شو؟ ناست نجلۍ سوړه سویلی وویست، ابا مې د ملک اکا دې قانې کوله، یو سهار یې په پټي کې جوې جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی، څو بیګیری کسان تر دیوال را واوښتل. ابا یې وډباوه، ویل یې چې دا اوږده ګیره او تور پټکی دې بې څه نه دی، ډس زما تر مخ کې وویشت. غلی شوه، شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل، او ستا شیرین آغا؟ زما شیرین آغا بیا ټیکسي چلوله، یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونه یې وګرځولو، ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیره ورو کسانو موټر ودراوه. شیرین آغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دې بې څه نه دي، ډس زما تر مخ کې وویشت.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعرې رابعې احوال ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
رابعې تر زرغونی کاکړ وروسته بل شاعره میرمن رابعې ده، چې دا هم په هغه اثر کې په کندهار کې اوسېدله. د دې شاعرې نور احوال مختنه د ښکارا د پټي خزاني مولف په لنډ ډول هسه معرفي کوي، وای چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی، خلک څه چې ښکارا ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وا او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه. پټه خزانه رابعې د ډیرو اشعارو خاوندګنی، یو دیوانی هم درلود، خو په خوښنۍ سره چې د دې لا اشعارو څخه بل نمونه نه دلیدل سوی، یوازې د هغه کتاب مولف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي. ادمی مزکی تراستون ک، ادمی زمکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، ادمی مزکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، دوزخی روخ ک پر مخ تزمکی، دوزخ روخ که په مخ د سمکه، نومې د هغه دلته بیلتون که. نو می دهغه دل تبیل تون ک
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال پتیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړی برخه واوریده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمند د بند نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنی پارتیان به د هیرمند د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي. دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکړي.
ورېښمین خیال
شامیرمن روخانه پاتې د لزایا رو رو راغله او زرینې ته نږدې شوه، ویلي یه زما د ستر ټبر واکمنې د ساکانو د سر تاج ښکلې زرینې، زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده، دا د مینې او جنگ لویه افسانه ده. کک اتل و، کک د جنگ لوی پهلوان و، کک په ګرز باندې وهل لوی لښکرونه، کک د ټول اشکانیانو د زړه سر و، د فرهاد پاچا دربار کې نازولی، د حرم او د دربار محرم راز و. کک سرکش و، کک مغرور و، کک عاصی و، کک د غره په څیر سر لوړی او یاغي و، د دربار له ډیرو نجونو یې زړه وړی، ډیر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول، پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله، خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه، بی پروا و د هر چا له ناز مکیزه. یوه لور وه د فرهاد پاچا گلبویه، چې ښکلا یوه مشهوره په ټول پارس کې، گلبویه په دلبرۍ کې میدان یووړ، د کک زړه همدې نجلۍ په جهان یووړ. کک مین د گلبویه په ښایستو شو، مغرور زړه د دې ناز ته په ټوپو شو. هر ورځ لمازیګره تر ماخامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه، کک به کیښود سر پر ولی د گلبویې، راز و نیاز به د جوړه سترګو آغاز شو. دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه، د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یووړه. یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته، کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی. کک په زغرده سپیناوی د مینې وکړ، گلبویه له پاچا نه وغوښتله. پاچا تریخ شو خو د کک زړه یې مات نه کړ. ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو، چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو، ښایي لاس د گلبویه په لاس کې درکړم. انتیوخوس د بابل ځمکې دي نیولې، په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرسته، د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه. د گلبویه ولور صوبه د جګړې ده. کک چې مست په جام د عشق د گلبویه وو، له خپل ګرز سره روان د جنگ په لور شو. په خپل ګرز یې په لښکر کې وکړې لارې، له رومیانو نه یې وویستې کوکارې. انتیوخوس بابل کې مات د کک په زور شو. جګړه ګرمه وه چې دښته کې شوې دوړې، لکه راشي په بیدیا کې توپانونه. د ساکي کڅوالو نوی لښکر راغی او رومیان تالا ترغی په تیښته ولاړل. هغه وخت چې د جګړې دوړې پنا شوې، خونړۍ تورې چې تیکو کې بیا پوخ شوې، چې خولې او وینې ګډې په اوبو شوې، د کڅوالو لوی سالار څروان روان شو. د فرهاد دربار و جوړ ستره کېږدۍ کې، کک دربار کې د فرهاد تر څنګ ولاړ و، چې څروان د خپل لښکر برخه وغوښته. د بریا په میو مست فرهاد سر تاو کړ، په ډیر کبر یې څروان په سپکو سپک کړ. د ساکانو سپکاوي ته کک حیران شو، د څروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه. کک غوسه و، له کېږدۍ څخه راووت. ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې، خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته. یوه ورځ یې یونانی لښکر را بیل کړ، سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل. د فرهاد قبر په سره بلا اوښته، د ساکانو د کساد څپې وي تندې. فرهاد ناڅاپه نارې کړې چې کک څه شو، زما سالار ها پیل افغان سرتیری چیرې؟ د وحشي کڅوالو خخم پارېدلی، د کک ګرز ایله کړې ماته دا ډبره. هلی څه شو؟ هلی چیرې؟ هلی وای وای! خو کک نه و، نه یې نښه د قامت وه، نه یې سیوری سهمګین چیرې د ګرز و. څوک استازی د کک راغی و فرهاد ته چې سالار له خپل ټبر سره جنگ نه کړي، کک د خپلو تربورانو قتل نه کړي. کک کڅوال بولی خپل هټ او خپله وینه، خپلو ورونو سره جنگ لیونتوب بولی. خدای دې نه کړي توره سره په خپلو وینو. یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړي، نو پارسیان د دې جګړې د ټینګې نه دي. ماته ګډه په پارسیانو شوه بې ککه، د څاروان چالاک سپاره په زغرده راغلل. د فرهاد له کېږدۍ ګرد چاپېر راتاو شول، مخامخ شول سرداران د دوه لښکرو. د څاروان او د فرهاد د تورو شرنګ شو، له کېږدۍ نه ګرد چاپېر د جګړو شور و. د ساکانو یرغل تند لکه برېښنا و. اشکانیان و هره خوا په ځغل په تېښته. شیبه وروسته شوې نارې چې فرهاد ومر، د څاروان ها قهرجنې تورې وخوړ. د فرهاد پریکړی سر پر نیزې هسک شو، د ساکانو لښکر خپل هیواد ته ستون شو.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو.